کابل کې د ماشوم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشوم نه خبري مجله ظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستمو د دې مجلې د سر موضوع ده. په دې نیم ساعت خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی شئ. د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله لودي نه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت وایي تیر دو کلونو کې پر کمال خان باندې 15 بریدونه شوې دي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سولې مرکزان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر وایي د بریا لپاره د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا او بنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پری پلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې ان شاء الله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس او خاصتا د ملي شورا نه بغښتنه داده چې سکل زکه چې کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه مدیریت.
کمال خان بند نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر دو کلونو کې پر کمال خان بند 15 ترهګریز بریدونه شوې دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي د دغو بریدونو له کبله 9 امنیتي ساتونکي وژل یا ټپیان شوي او 28 نور د دوی پټکو د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. آریان دغه راز ادعا کړې چې پر دې بند 90 بریدونه شن شوي او دغه راز هغه 4 کړۍ ماینونه هم کشف شوي چې د بند شاوخوا ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدګرو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هډسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لري کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم بیا ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوش شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسین زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې لیږدول کېدل. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هر ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره سانسوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیسته. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. د بلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا سخانوفسکایا چې دا محل په تبعید کې د وایي د بریالیتوب په هدف دغه هیواد کې د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. سخانوفسکایا په یوې ویډیویي وینا کې چې پرون د مارچ پر 23 خپره شوه د خپل هیواد خلکو ته ویلي موږ باید د بریالیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلو. له تیرې اګست میاشتې راهیسې چې بلاروس کې الکساندر لوکاشینکا ځان ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان کړی دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. مظاهره کوونکي د لوکاشینکا استعفا غواړي او د بیا ټاکنو غوښتنه کوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی د لوبې بدلوونکي یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یو روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټی لام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان اوریز، د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 12. کندهار کې به هم اسمان اوریز وي، د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 10. مزار شریف اسمان زایز اوریز، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 14. او جلال آباد کې اسمان زایز اوریز، د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 10.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. هغه په دې مراسمو کې د وینا پر مهال وویل،
نن موږ اوبو ضایع کوو، د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه م پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
افغان ولسمشر دغه راز وایي چې په افغان سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپله مسیره نسي راګرځولی. اخو د امیر وخت وزارت وای په تیر یو کال کې نږدې 10000 کسان په نری رنز ناروغي دخته کې دوله کبله مرسته دي.
هڅه مو ده چې د موجوده منابعو د مؤثر شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کوله چې نری رنز ناروغانو لپاره د درملنې امکانات پراخ.
دا به همواره چې کرونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. دا مجله متشپش نیمه بجوده. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مې ویل، نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمن پرانستل سو. د اوبو دغه ستر بند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانست. کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتري په اندازه واټن کې پروت دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر او بو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ورتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویل لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړو. نن موږ اوبو ضایع کوو، د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه م پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
شاغلی غنی وویل، ډېر ژر به د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونه روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان بایست مردم ها که چشم خود مدیریت کنیم. تمام مردم
موش باید کمال خان بند خپل سترگی ده غاپیکی یا مردمک پتوگ مدیریت کرو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاع مردمی از ای بندوست.
جمهور رئیس په دغه مراسمو کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د دغه شان سترو ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یامه تاسیسات دې لمنځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې لپاره نستعمال تړکوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل، په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتري په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 16 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوي دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کرش میره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترڅ کې نه ډیر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستان و موردل چین نفخان و لسمشر ده پنیم روز ولد که ده کمال خان بند رسمان پرانسته ده ده فرانستان ده و بو یول لویو بندونو تخده ده همده بند ده اهمیت پر نور جزیات می ده جرمنی پا بون شعر که ده پرختی تحقیقاتو ده مرکز استر محقیق دکتر فضل الله اختر تخو پشتل حق ویل
افغانستان یه زراعتی هواد ده تر دیر پوری زمون ده من یو غرط فیسدی زراعت چلی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده، زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم جاتی دي چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلی شي هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یغي هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولی کمال خان ولی دغه بند ته تر ټولو تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا که مشرقي وګوري شاید هلته برقی پیداوار منگول لغلی شو کنار که مثلا خو شاید دوم نظمه که منگل تنر لگو چه او خرو بولشی ده بنا همیت پده که دیجده اپ هم زمانه ام برق تولیده ام بیر غط مختار غط ساحه دزمه که هم دو بولانده راوسته لیشی او بلا خبره دا چه ده اغا ستوریج کپاسیتی از زخیره اندازه چه ده اغم بیر زیاد نور آقا نسبت بانه. بل خبر دا چې دا یو ګریوټی دین دی تبي ته ورو بورا بهږي او هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت دې نه مونږ کېږي چې شاید نورو په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو اداره وي، خو زما په فکر باندې شاید مصرف هم په نورو په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتلل سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورم تاسو نه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د یو هیواد دی چې په عموم کې په 15 ورځو تقسیم دی. څلور ورځې چې دي هغه ګاونډي مملکتونو شریک دي. مثلا د هغې اوبه تولیدي په افغانستان کې خو ګاونډي ملکونو ته ځي. یو اوده داسې ده چې هغه شمال از چې هغه اوبه داخل په افغانستان کې ختمیږي. نو یو د کلیدی لاملونو د مشکلات او لامل چې په افغانستان کې هغه د دیو بوج چونکې دا ګاونډي هیوادو طبيعي هغه امنیتی مشکل لته ایجاد کیږي. که تاسو ګورئ دغلط حتی د کلچ د کمال خان خبرې کېدلې، کلچ د بخش آباد خبرې کړې، کلچ کجکی اوازه غړا شله، نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وتره، د خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې، دغه شان د آسیایي میانه سره چې موږ شراکت لرو د اوبو برخه کې، اکثره سرحدي منطقه کې زموږ مشکلات ډېر دي، او دغه یو جام دغه اوبه دي چې دا د ګاونډیانو ته بېږي، نو که چېرته بند جوړ شي دا اوبه داخل کې ساریږي او داخل کې باید به مصرف کېږي، او هغه ملک ګاونډي وادون ته دغه کوم مقدار چې به مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضروریات پوره کړو د یو ملک او ملت په حیث باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې، یو هغه دی امنیت دی، خپله سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی، موږ په دې برخه کې څېړنو ته تشریع زیات څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړی شو. اکثره مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید، او شاید اوس لپاره ډېر زړی، نو باید پرې برخه کې نوي تحقیقات وشي. او بل درې مغه چیلنج چې ده په دې برخه کې، هغه د بودیجی پیدا کول دي، لپاره چون کې سرحدي وبو کې بین المللي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک، نه آسیا پراختیایي بانک، نه کوم بل بانک کولی شي په دغه کې انویسټمنت وکړي، په هغه کې مصرف وکړي، چون کې سرحدي مشکلات جوړیږي، او د ملل متحد عضویت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کولی شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لاملونه چې افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري، چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمني په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز تر محقق ډاکټر فضل الله اخترو.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري دوستانو، د کمال خان بند پرانستو په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی د سولې بهیر په اړه هم په خبرو کې اشاره درلوده. د افغانستان ولسمشر ویل په افغان سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپل مسیر نه سي راګرځولای. شغلی غنی دا خبره نن وکړه، د غرض نموړي زیاته کړې چې طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارډ ډالر په ارزښت تاسیسات وران کړي دي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. نور حال
په داسې حال کې چې د افغان سولې په بهیر کې تل په کور دننه اجماع ټینګار شوی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د جمهوریت په رهبرۍ کې اوسنۍ یووالی د هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کمال خان بند د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانان یو دی او هیڅ کومه طرحه یې له خپل دریځ څخه نشي اړولی.
د اسلامی جمهوریت دولت کې چې کوم یو والی رامنځته شوی، د افغانستان معاصر تاریخ کې ساری نه لري، نو ځکه موږ هغه وله نه یو چې باد ته کږه شو. آوازې دي، غږونه دي، طرح راځي افغانستان به لکه ونه مستقیم په خپل مکان وي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگتن یو طرحه شریکه کړې وه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه هوکړه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، تر هغې مخکې انتقالي دوره به د افغانستان د اوسني حکومت ځای نیسي. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناستې کې چې ترکیه کې د روان کال اپریل میاشت کې ترسره کیږي خپله طرحه به وړاندې کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کمال خان بند پرانیستی کې دا هم وویل طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارډ ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړې کې مالی زیان نه دی اړولی، بلکې د حکومت دننه فساد د دې لامل شوی چې میلیونونه ډالر حیف مایل شي.
دغه خبر از ردوم دی وای سي دي یو میلیاردان اندازه تاسو ته زیان رسیدلی، موږ له خوانه په جکیم قصدن تاسو ته زیان نه رسیږي.
افغان حکومت او طالبان په داسې حال کې یو پر بل تورونه پوری کوي چې در رواني میاشتې په بهیر کې به یو ځل بیا دواړه لوري د افغان سولې پاړه ترکیه کې مخامخ خبرو تکینی، خو معلومه نه ده چې دا ناسته به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات څومره چټک کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو پښتو ماشمنې خبری مجله اوري. دوستو، د روغتیا برخې ته ورسو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د عامې روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغۍ د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. یار نور جزئیات زما ته همکار پر راپور کی.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له عملې د مړینې کچا لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروی چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له عمله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه په ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخ، او د غیر ترڅنګ عامه پوهاوی په برخه کې موثر کارونه وسی.
د خاغلی مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ سلویک زره پیښې ثبت شوي، او دا د په خبره یو جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او اورګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 5 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېر برخې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللي دستګاوې د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري، او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پر یوې 9 کلنې نجلۍ د جنسي تیری عاملینو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. دغه کمیسیون پر یادې ماشومې جنسي تیری غندلی دی. پرون سه شنبه د یوې 9 کلنې ماشومې کورنۍ ادعا کړې چې په کابل کې یو کس پرې جنسي تیری کړی. د کابل پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې تورن شخص یې نیولی او تیړنې ترې روانې دي. نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
په کابل کې د یوې 9 کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یو سړی پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومه یې د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړي ته استوله، خو هغه ور باندې جنسي تیری وکړ. د دغه انجلی اما وایي تورن کس یې پولیسو ته ورپېژندلې دی.
لومړی ورځ یې وه تللې وه چې نوم لیکنه وکړي او درس ووایي چې هغه سړی د کار په حق کې وکړ. بیا مو د ماشومې ته وویل چې مخکې شه او دا سړی موږ ته راوخیه. ولاړو او هغه کس مو وموند. همدغلته د ماشومې پلار هغه کس ښه ووهه. بیا مو حوزه راوغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دغه ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضیه د قضای کولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون د نشراتو او رسنیو برخي مشر ذبیح الله فرهنگ دا سوایي
په کلکه یې غندو له عدلي او قضایي ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلي او قضایي چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملینو سره د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بل خوا د کابل امنیه قومنداني وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څېړنو وروسته دغه دوسیه عدلي او قضایي بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل
نظر به دوی یک فامیل تر مربوط
په دریمه ناحیه کې د یو کورنۍ د اداله مخې چې ګینی پر لوري د یو سړی له لوري جنسي تیرای سوی دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصول دی او په هغه سیمه کې چوکیدار وو. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څیړنې ختمې سوي نه دي، خو دا څیړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دوسیه عدلی او قضایی ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 4 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر څخه 14 پیښې د جنسي تیری، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زور د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
سوژغلا زدی رادیو اوری دوستان ازدی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماشم تر وو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر سلا شهر 15 صفه خبرونه لري. د پروګرام پر وروستي شیبو کې یو نړیوال راپور لرو. کورونا او بعد اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. د تمه ده چې نن د اوشتغړ هیوادونو د ټولنې خپل پریکړې اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږو، کوم هیوادونو به څومره واکسین واردوي. نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
اروپای ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې لمخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادرې شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوی اصول لمخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزو واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همدارس په اروپا کې د نننه د واکسین جوړولو ټولي کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو لښمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
د ازادي رادیو درنو دوستانو ډیر زیاته مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم د خبرونه بیا واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مجله زما همکار محمد